هم همکارم نوری حسین نوری با شماست. نوری صاحب خوش آمدین.
بله ستار فروخت، تاسو ستړی مشی قدر منوریدون کو دې خبرونه ډیره برخه دی ازادي رادیوی مجلې ته ځنګړې شوی، خو بیا هم په کابل کې د ورستې خونړی برید له حاله مو خبرو درو پرون لمخه د کابل په شهر نو کې پر یو میلمستون د تیر شپې حمله تر اوسه پاتې نه رسیدلې. لخپل خبریاله سره به تماس ونیسو او تاسو به د دې حمله له ورستې حال خبر کړو. خو لومړی اجمل تورمان ته ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په شهر نو سیمه کې په بیگانه چاودنه کې یو تن وشل شوی او شپږ نور ټپیان شوي دي. په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال سټیفن او براین نن سه شنبه افغانستان ته رسیږي او د داعش وسلواله ډلې په سوریه کې د څو بریدونو چې لږ تر لږه اته څلوېښت کسان پکې وژل شوي مسؤلیت منلی دی. بشپړ خبرونه واوري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په شهر نو سیمه کې په بیگانه چاودنه کې یو تن وژل شوی او شپږ نور ټپیان شوي دي. د غاملا د شپې شاوخوا یولس بجې د کابل بانک شاته پر یو بهرني میلمستون شوی. دا د کورنیو چارو وزارت ویان صدیقي آزادۍ رادیو ته د یادو څرګندونو ترڅنګ ویلي چې له دغې عملی او وسلوالو نښتې څخه د میلمستون یو دېرش تنه میلمانه ژوندي او سلامت ژغورل شوي دي. د دغې چاودنې په تعقیب نن سهار هم د یوې چاودنې غږ اورېدل شوی چې د چارواکو په وینا دا هم په یاد سیمه کې وه. په کورنیو چار وزارت کې امنیتي مقام چې وایي نه غوښتل نومې واخیستل شي. ازادۍ راډیو ته وویل دغه وسلواله نښته لا تر اوسه هم نه ده مهار شوي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ له ماسپښین وروسته په کابل کې د دفاع وزارت مخې ته هم دوه انتحاري حملې وشوې چې د عامي روغتیا د وزارت د راپور له مخې څلېرېش کسان پکې وژل شوي او دوه نوي نور ټپیان شوي دي. د وروستیو حملو مسؤلیت چا پر ځان نه دی منلی، خو د دفاع وزارت مخې ته انتحاري حملو مسؤلیت وسلوالو طالبانو پر ځان منلی دی. په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال سټیفن او براین نن سه شنبه افغانستان ته رسیږي او دغلته به پر بشري وضعیت د اوږدمهاله جګړې اغېزې او د زیاتېدونکي بشري اړتیاو لپاره د چمتووالي هڅې له نږدې وارزوي. د ملګرو ملتونو له دفتره یو خبره شوې خبره پاڼه وایي چې په بشري چارو کې د دې سازمان د عمومي منشي مرستیال به افغانستان ته د خپل سفر د دوه ورځني سفر په ترڅ کې له بې ځایه شویو کډوالو لوړپوړو حکومتي چارواکو او بشري فعالانو سره وکړي. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې په تیرو څلور کلونو کې د جګړو له امله دولس سوه زره وګړي په کور دننه بې ځایه شوي. دا اداره همدارنګ اټکل کوي چې یوازې د روان کال په ترڅ کې به د دې کال تر پایه افغانستان ته د راستنیدونکو او په کور دننه بې ځایه شویو افغان کډوالو شمیر تر یو میلیون واوړي چې دا به په راتلونکي ساړه ژمي کې افغانستان د یو احتمالي بشري ناورین سره مخ کړي. ملګری ملتونه وایي افغانستان ته د ستنیدونکو کډوالو په شمیر کې ناڅاپي زیاتوالی دغلته د بشري مرستو رسوونکو ادارې اړ کړي چې د یو احتمالي بشري ناورین د مخنیوي لپاره د عاجل مرستې غوښتنه وکړي او داسې وضعیت سره د مبارزې لپاره چمتو اوسي. د سعودي عربستان دفاع وزارت مرستیال ژمنه کړې چې هیواد به له افغانستان سره په بیلابیلو برخو په ځانګړې توګه د امنیت او ثبات په ټینګښت کې همکاري وکړي. د ارڅ څخه د یوې خبرې شوې خبر پاڼې له مخې محمد عبدالله المزاید پرون په کابل کې له ولسمشر اشرف غنی سره وکتل. خبر پاڼه د سعودي عربستان د دفاع د وزیر د مرستیال له خولې زیاتوي افغانستان د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې په لومړۍ کرښه کې دی او دا هیواد د ترهګرۍ قرباني دی. نوموړي ویلي د اړتیا په صورت کې به عربستان په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت او طرح غری سره د مبارزې په برخه کې هر اړخیزه همکاري وکړي. د خبر پاڼه په دې لیدنه کې د ولسمشر غنی له خولې وایي د نړۍ ټول هیوادونه په ځانګړي توګه اسلامي هیوادونه باید په ډله ییزه توګه د طرح غری د مفکورې پر ضد مبارزه وکړي. ولسمشر غنی یو ځل بیا طرح غری یو نړیواله پدیده بللې او پر ضد یې په ګډو نړیوالو هڅو او د طرح غرو د سرچینو په لمنځه وړلو ټینګار کړی دی. افغان چارواکي وایي د ساپی هوایي شرکت الوتنې به نن سه شنبه بیرته پیل شي. د افغانستان د هوایي چلند خپلواکې ادارې پرون په یوې خبرو پاڼه کې وویل د ساپی هوایي شرکت پرون د مالیې له وزارت سره توافق کړی چې د دې شرکت ټوله باقیداري به د میاشتنیو قسطونو په ترڅ کې ورکړي. تر دې مخکې ویل شوي چې د ساپی د هوایي شرکت لخوا د مالیې د نه ورکولو له کبله به د دې شرکت کورنۍ الوتنې سر له نن ورځې یعنې سه شنبه او بهرنۍ الوتنې به یې د پنج شنبې له ورځې بندېږي. خو اوس د افغانستان د هوایي چلند خپلواکې اداره وایي د ساپی د هوایي شرکت او مالیې وزارت ترمنځ له شبې توافق سره د دې شرکت په الوتنو بندیز لرې کیږي او د سه شنبې له ورځې د دې شرکت کورنۍ او بهرنۍ الوتنې د پخوا په شان دوام کوي.
آزادی را دی
او دا هم څو بهرني خبرونه. د داعش وسلواله ډلې په سوریه کې د څو بریدونو چې لک تر لګه 30 کسان پکې وژل شوي مسولیت منلی دی. داعش سره تړلې خبري اشانس اماق وایي د دوشنبه په ورځ په دمشق، تارتوس، حماس او الحسکه کې بریدونو د دې وسلوالو ترسره کړي دي. د سوریه دولتي خبري اشانس پور ورکړی دی چې په دې بریدونو کې 15 تنه وژل شوي او 43 تنه نور ټپیان شوي دي. د تارتوس په ساحلي سیمه کې په یو پل کې 2 چاودنې وشوې. د سوریه دولتي تلویزیون وایي لومړی پر دې پل موټری بم چاودنه وشوه، وروسته دویم برید کوونکي په ځان پورې تړلي چاودیدونکي مواد د هغو خلکو په ګڼه ګوڼه کې وچول چې د لومړنۍ چاودنې له قربانیانو سره د مرستې لپاره راټول شوي وو. همدارنګه په حماس ښار کې هم په یو موټر کې د ځای پر ځای شوي بمی چاودنې 3 کسان وژل شوي دي. په پرنیو چاودنو کې همدارنګه په شمال ختیځ ښار الحسکه کې 8 تنه او په دمشق کې 1 تن وژل شوی دی. د اتریش پولیسو هغه 15 افغان پناهغوښتونکي پیژندلي چې د شنبه او یکشنبه پورې د ښځو په آزار او اذیت تورن دي. د اتریش پولیسو په خبر پاڼه کې ویلي د دې تورنو افغانانو 4 تنه 15 کلن او 14 کلن دي او 5م تورن 21 کاله عمر لري. پولیسو له دې کسانو نمونه نه دي پټاګه کړي. د دې تلګراف ورځپاڼه د اتریش پولیسو د خبر پاڼې په حواله وایي شپږو ښځو پولیسو ته شکایت کړی چې د ویلیس د ښار په یو فیستیوال کې له سی زورانونی سره مخ شوی دی. ولکه چې دا مهال پولیس په 2 نورو تورونو پسې هم ګرځي چې هغه هم د خزو په زورولو تورن دي. او د ایران مذهبي مشر پر سعودي عربستان د حج د مراسمو د تنظیم په برخه کې سخت انتقاد کړی دی. آیت الله خامنئی د دوشنبه په ورځ په یو پیغام کې وویل د نړۍ اسلامي هیوادونه باید د حج د مراسمو تنظیم چارې د سعودي عربستان له واک وباسي. خامنئی زیاته کړه د هغه څه په خاطر چې د خدای د منمنو په وړاندې د سعودي عربستان ظالمانه چلند بولي، اسلامي نړۍ باید د سعودي عربستان په 2 سپیڅلو سیمو کې د حج د مراسمو تنظیم له سره وڅېړي. د ایران مذهبي مشر همدارنګه پر سعودي عربستان انتقاد وکړ چې د تیر کال په حج کې 4 شپږ قربانیانو ته سمې رسیدګي نه ده کړې. د دې زیارت کوونکو ډیری ایرانیان و چې تر پخو لاندې شول او سای ورکړه. ویل کېږي چې سعودي عربستان د دې پیښې په اړه د خپلو څېړنو ډیر کم وخت جزئیات خپاره کړي، خو تل یې پر دې ټکی ټینګار کړی چې د خلکو یوې ډلې د ګڼه ګوڼې پر مهال له نافذو قوانینو سرغړاوی کړی. دا ول تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له ملتیا مو مننه کوم.
لا اجمل تورمان مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات خبرونه واورول کې غوړې به هم د خبرونه ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته په دمو د ازادي رادیو ټکی اورګ لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مو ولې د خبرونه ډیر برخه ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوی. خو به هم په کابل کې د ورستي خونړي بریډ له حاله مو هم خبرو لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واورېدل په کابل کې په شهر نو سیمه کې تر اوسه پورې حمله پاتې نه در رسیدلې. حمله پرې و ملمستون شویده لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند ویلي چې په دې حمله کې 1 تن وژل شوی، 6 تنه ټپیان دي او 1.5 تنه هم میلمانه تر اوسه پورې ژغورل شوی دي. پرون هم په کابل کې د افغان لوړ پولو چارواکو لپاره خونړۍ ورځ و. په 2 چاودنو کې ډیر تلفات امنیتي چارواکو ته ورسېدل چې پکې لوړ پوړي چارواکي هم شامل وو.
در بینشان جنرال عبدالرزاق هم زخمی شد با بردن به شفاخانه 400 بستر، متاسفانه جان شیرین خود از دست داد.
ولسمشر اشرف غنی امنیتی ادارو ته امر کړی چې په کابل کې د پرونیو بریدونو مسولین پیدا او عدالت راکاږي. ویل کېږي چې په پرونیو بریدونو کې شاوخوا 10 تنه وژل شوي او 1 نوي تنه هم ټپیان دي. همدا شېبه هڅه کوو چې په کابل کې له خپل خبریال سره تماس ونیسو او د نننۍ حملې یا د هغې حملې چې د کابل په شهر نو سیمه کې پر یوه میلمستون شوې ده وروستی حال ترې واخلو. لکه څنګه چې مو واورېدل تر اوسه پورې هم حمله پای ته نه ده رسېدلې. نسیم شفق سره د ټلیفون په لیکه د شفق صاحب خبرونه ته ښه راغلاست. راته ووایه چې اوس هم ډزې اورېدل کېږي او که حمله پای ته رسېدلې؟ بله
سلام وړاندې کوم نوري صاحب تاسو د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته. بلې، لا هم په سیمه کې اخه او ډپ روان دی، او لا هم د ډزو تیت یا خلخل ډزې په سیمه کې اوریدل کیږي. د کورنۍ او چارو وزارت ویان صدیق صدیقی ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه پورې یو تن وزل سوی او شپږ تنه نور زخمیان دي، او یو درستنه په دغه ملمستون کې چې وو هغه ژغورل سوی دي او خوندي سیمه ته انتقال سوی دي. باید ویم چې دغه حمله په یو ملمستون باندې شوې. تیره شپه 11 بجې لومړی یو موټر بم چې هغه ډیر قوي غږ هم و، او سهار هم په دغه سیمه کې یو چاودنه سوی. امنیتي مسؤلین وایي چې دوی د تصفیوي عملیات بزکه په احتیاط سره پر مخ وړي چې د تلفاتو کچه کمه سي، او ډیرو خلکو ته پکې مرګزوب لا وانه وړي. دغه راز فریدون بیدی د کابل د امنیت قومندانۍ د جنایي تحقیقاتو رئیس هغه هم ازادي راډیو ته لسیم څخه وویل چې تر اوسه پورې دای نه سي ویلای چې دقیقا په دغه پیخه کې څومره کسان وزل سوي یا څومره ټپیان دي، او د پیخه د سرنګوالي په اړه هم ډیر معلومات ورنه کړل. خو به ویل چې امنیتي مسولین کوشش کوي چې دغه حمله مهار کړي. باید وایم چې په تیرو نږدې 6 ساعتونو کې دا څلرم انفجار دی چې په 14 د چپ کابل ښار کې کیږي. پرون د دفاع وزارت په دروازه کې هم دوا پر لپسې 14 چې یوې 14 او بلې ویل کیږي چې انتاري حمله و، او په غو کې نږدې 10 کسانو وزل سول او تر نوی زیات ټپیان سول. خلک هم یو ډول اندېښمن کړي دي، او خلک وایي چې ډیرو تدابیر سره سره ولې په کابل ښار کې امنیت نه ټینګیږي.
شفق صاحب، دغه د ورستۍ حمله په ارتباط باندې چې تاسو وایئ تر اوسه پورې هم حمله پای ته نه ده رسیدلې، چارواکي څه وایي چې څو تنه بریدګر په دې حمله کې لاس لري؟
او مسؤولین امنیتی مسؤولین دقیقا د حمله کوونکو د شمیر پاره څنه وی، ولی یو امنیتی منبع ازادي رادیو ته وویل چې 2 یا 3 کسان دي چې دغه ملمستون تننوتی دي، او دوی په موزیګانو کې دي، او له امنیتی ځواکونو سره دوی د دین خطر روانه ده. او یو تن چې موټر بم چاودنه پرونو کړه، دغه هم ځان لوزولای او موټر لوزولای، یعنی په مجموع کې 4 چې یو پرون په موټر بم کې سوی، او 2 یا 3 نور لامنیتی ځواکونه سره په خو ډب روان دي.
شفق صاحب، که هم اشرف غنی ویلی یا ادارو ته امنیتی ادارو ته امر کړی چې په کابل کې د ورستۍ بریدونو مسولین پیدا او عدالت راکاږي، تاسو چې له چارواکو سره مخکې هم غږېدلی وی پرون او نن که له چا سره غږېدلی یاست، آیا حکومت یا د حکومت مشران کومه داسې غونډه لري په پام کې چې دغه وروستیو بریدونو ته په پام سره چې لوړ پوړي امنیتي چارواکي پکې ووژل شول، دوی د کابل پر امنیتي وضعیت په مجموع کې خبرې وکړي؟
نو پرنی حمله خو رښتیا هم څو تر امنیتی مسولین پکې وزل سول، او حتی 2 جنرالان پکې وزل سول. دا واقعا اندېښنې راپارولې د حکومت په سطحه، ولی تر اوسه لا دلته سهار وختي دی، لا تر اوسه نه د معلومه چایه نن بغونډې کبنی، خو په اغلب ګومان کېدای سي امنیتی چارواکي غونډه ولري او د دغه پیخي د سړنې پاړه سرګندونی وکړي، او د عاملینو د نیولو او د غوډ مجازات کولو پاړوند د ولسمشر هم خبره کړي. ولی یو خبره چې خلک ډېر اشاره کوي هغه دا ده چې تر ډیره خلک انتقاد کوي چې کمیسیونونه د سیډن لپاره تعینیږي او یا هم د عاملینو د نیول او مجازات کولو لپاره، ولې د خلکو اندېښنه او خلکو انتقاد دا دی چې بیا نتایج یې غومره چې لازمه ده یا ملموس نتیجه نه لري، او دغه موضوع د خلک اندېښمن کوي.
شفق صاحب، ډیره زیاته مننه. له ازادي راډیو خبريال نسیم شفق چې وای په کابل کې نه حمله تر اوسه پایته نه رسیدلې، یو تن وژل شوی او شپږ تنه ټپیان شوی دي، ملمستون یو دیش ملمان هم ژغورل شوی دي. نور وخت نه لرو، د ازادي راډیو مجله خبرېدو ته چمتو ده.
د ازادي راډیوي مجله
عزتمن اوریدونکو سلامونه می ومنئ، اومانیم ادبی راډیوی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې د ملي موزیم د نوی آثارو په اړه مرکه اوري. لنډ حکایت او په ادبی باس کې شاعر او کره کتونکی ډاکټر احسان الله درمل راته وایي چې مجاز څه دی او په ادبیاتو کې څه نقش لري. په سر کې خبرونه لرو، حدیث پردیسی را اوروي.
د پښتو ژبې نامتو شاعر پروفیسور رحمت الله درد د ورپېخې ناروغۍ له امله د 28 کالو په عمر له فانی دنیا سترګې پټې کړې. هر وخت درد د پښتو روان شعري بهیر سرلارۍ شاعر و. ګڼې لنډې کیسې هم لیکلې وې. و شعري ټولګې او کلیاتې چاپ شوې دي. هر وخت درد په پښتو ژبه شاعري کوله او د اردو ژبې پروفیسور و. په څو پوهنتونونو کې د ژبې د استاد په حیث دنده ترسره کړې وه. هر وخت له تیرو څو کلونو راهیسې ناروغ او د تېرې چهارشنبې په ورځ د تللو له کاروان سره ملګری شو. د جنازې په مراسمو کې په لسګونو لیکوالو، شاعرانو او د هغه مینوالو ګډون کړی و. په دې اړه په خبرونه کې ریپورت هم اوریدلی شئ. د هیواد د دریمو رسمي ژبو د ستونزو د څیړنې علمي سیمینار پای ته ورسید. دا سیمینار چې د جمهوري ریاست د لومړي معاونیت د دفتر لخوا جوړ شوی و، د هیواد د دریمو رسمي ژبو موجودې ستونزې پکې وڅېړل شوې. برخوالو د څلورو ورځو بحثونو په لړ کې د ښوونې او روزنې، د کتابونو او رسالو د چاپ، د دریمو رسمي ژبو د قانون د بشپړولو، د غراز د ازبکي، ترکمني، نورستاني، بلوچي او د پشهي رسمي ژبو د څېړنیز مرکز د جوړولو په باب وړاندیزونه وکړل او په وروستۍ ورځې د پریکړه لیک په صادرولو سره خپلې غوښتنې د نورو اجراتو په مقصد جمهوري ریاست ته واستولې. په دې اړه هم په روانه خبرونه کې ریپورت اوریدلی شئ. د بلخ ولایت په بلخ ولسوالۍ کې عامه کتابتون جوړ شو. د باختر اژانس د خبر له مخې د عامه کتابتون دغه ودانۍ د آلمان هیواد په مرسته د 500,000 افغانیو په لګښت په پاخه او اساسي ډول جوړه شوې ده، چې د مطالعې او سالون، د ریفرنس دفتر، د مراجعینو د راجستر خونه، پخلنځی او نور ضروري ملحقات لري.
یخ کلیا غزل دکړم، ټپه دکړم، درد دکړم، شاعر دکړم، نغمه دکړم. وای را ته دا احسان دشته په ما، وای را ته دا احسان دشته په ما، ښکلی خو زه ومه خو خوږه دکړم. ارواښاد رحمت الله درد له موږ بیل شو. درد 28 کاله له مخه د خیبر پښتونخوا د جنوبي سیمې لکی مروت په مستخیل کې زیږیدلی و. لومړنۍ زده کړې په خپل ټاټوبي کې کړې وې او لوړې زده کړې د پېښور په پوهنتون کې پای ته رسولې وې. درد یو عمر په ځان درد تیر کړ، خو د پښتو معاصر غزل ته یې ډېر خواږه وبخل. پروفیسور درد د پښتو معاصر غزل له مخکښو استادانو څخه و. څو د شعر ټولګې او کلیات یې چاپ شوي دي. د شاعرۍ په اړه یې ویل کېږي چې د خواصو او عوامو دواړو ذوقي تنده پرې ماتیږي. مرحوم رحمت الله درد له څو کلونو راهیسې ناروغ او دردمند و. تیره چهارشنبه په ابدي خوب بیده شو. روح دې خاد وي. څوک پیغمبر شي، څوک شاعر شي درده، په چا غزل، په چا کتاب نازل شي. زموږ همکار ذبیح الله مومند د درد د ادبي فعالیتونو په اړه په پېښور کې د ده د شعر له مینوالو سره مرکې کړي دي او په کوټه کې زموږ بل همکار بارکوال میاخیل چې په ژوند له ارواښاد درد سره مرکې کړې وې، د هغو مرکو ځینې برخې او د مرحوم درد د شعر په اړه څو تنه ادیبان پوښتلي. تاسو دا راپورونه یو په بل پسې اورېدلی شئ.
اوس کېږم، نه غواړم عیشونه درنه، نه غواړم د ځواني عمره خو تېرېږم. دا راسه پښتو ده چې د هېر کړم، داسې پښتو که را یادېږم. درد ته جولۍ په لاس نیولې ده، هر ستم کوه خو مره اورېږم، هر ظلم کوه خو مره اورېږم.
په پښتونخوا وطن کې لکې مروت هغه سیمه ده چې په ادبي نړۍ کې د دوو نومیالیو شاعرانو عبدالرحیم مجذوب او پروفیسر رحمت الله درد په خاطر په ټوله کوزه پښتونخوا او افغانستان کې پیژندل کیږي. په دې سیمه کې په لسګونو نور شاعران او لیکوال هم د ژبې او ادب د ودې او پرمختګ لپاره ادبي او علمي خدمتونه کوي، خو دغه دوه پکې هغه شخصیتونه دي چې په دې سیمه کې د نوي پښتو شعر زړې راټوکولې دي. رحمت الله درد د لکې مروت د مستخیل کلي د نظام خان مروت زوی و. خپل لومړنۍ زده کړې په لکه مروت او منځنۍ زده کړې په بنو او ډیر اسماعیل خان سیمو کې کړې وې، او وروسته یې له پېښور پوهنتون په اردو ادبیاتو کې د ماسټری ډیګري اخیستې وه، چې بیا یې د پښتونخوا د بیلابیلو سیمو په کالجونو کې د اردو ادبیاتو د استاد په توګه دنده ترسره کړه. درد لا څوارلس کلن و چې وایي په سیمه کې به یې د هغو اردو شاعرانو په مشاعرو کې ګډون کاوه چې تازه په 1948 میلادي کال د هند ترویش وروسته راکډه شوي او د دوی په سیمه کې میشت شوي وو. په مشاعرو کې ګډون په ده کې هم د شعر لیکلو تند راوپاروله، او هغه و چې په اردو شعر لیکلو یې پیل وکړ. خو وایي ډېر ژر یې د خپل استاد سید تقویم الحق کاکا خیل په هڅونه او غوښتنه پښتو شعر پیل کړ، او څه د پاسه شپېته کاله یې پښتو شاعري وکړه. پروفیسر درد یو غزل بول شاعر و او غزل لیکلو ته یې زیات تمایل درلود. آیا ولې پر غزل دومره مین و چې خپل لومړی شعري ټولګه یې هم غزل ونوموله؟
غزل خو زما په نظر کې داسې مسته او داسې وحشي اسپه ده چې په هغې سفرلي کول ډېر مشکل کار دی، دا د یو شاه سوار کار دی. زه خو کله کله ځان تاسې پام کوم نو خیال راځي چې زه خو سر د لاندې ځمکې ته راغورځولی یم. خو دا چې ما تدریس کاوه د اردو د شاعرانو او ایم ایم اے اردو کې کړې وه، فارسي سره ما ډېر شوق و، ما فارسی هم تر پی اے پورې ویلې وه، نو د هغو شاعرانو نه زه ډېر متاثر وم. کلاسیک نه هم او د اردو کې د جدید شعرانه هم، خو په غزل کې د فارسی په غزل کې هم او د اردو په غزل کې هم ډېر خصوصیات و. لکه چې زه په ډېر مختصر ټکو کې وایم نو خجلت د ژبې او رمز ما او اختصار او یو خاص چې موږ ورته غزل وایو یو خاص ښایست دی غزل، دا زما په نظر کې ډېر زیات و. او ځینې کسشینه داسې دي چې هغه دغو د دې رمز ایما دپاره ضروري دي، لکه محاوره علم بیان ټول شاخونه، نو دا ټول لوازم اوس خو غزل چې کم تر جدید غزل وایي په هغه غزل کې د ژوند ډېر مسایل چې اول به په غزل کې کم و، اول خو په غزل کې د مینې او د عشق ډېر ذکر و، د تصوف غالبه ورباندې و، د سیاسي سماجي اقتصادي حالات و، وطنیت او دا نورې دا نوې نوې خبرې چې دي لکه نفسیات، ژور نفسیات، دا ټول شیان اوس په غزل کې راغلل. خو زه بیا هم دا ګڼم چې غزل بنیادی طور باندې یو خوږ صنف سخن ده، او هغې چې کومې باریکیانې دي هغه نظر انداز کول نه دي په کار.
لامیر حمزه شنواری راورسته په معاصره پښتو شاعری کې څو شمیرلې شاعران دي چې غزلې په درسته پښتونخوا کې لوستونکي او اوریدونکي موندلې دي. د پروفیسر درد غزلې هم سندرغاړو په خپلو ژغونو کې زمزمه کړې، او هم یې کتابونه په وار وار چاپ سول، او ډېر شعرونه یې په خلکو کې د متل غوندې مشهور سول. د درد په نامه شعري ټولګه باندې د اسلام آباد د اکاډمي ادبیات لخوا د خوشحال خان خټک ادبي جایزه هم ګټلې وه. د لیک مروت سیمې شاعر او د پروفیسر درد د کلونو کلونو د ناستې ولاړې ملګری نادرخان علیل وایي پروفیسر درد په غزل کې د روایت او نوښت ترمنځ امتزاج ساتلی وو.
غزل په حوالی سره در صاحب موږ ډېر لوی و، در صاحب غزل ته یو نوی رنګ ورکړی و، د روایت یو رنګ و، په چې روایت چې دی جدت یو ډېر رنګ و، نو داسې غزل ډېر کم لیکل په پښتو چې او بل دا چې د غزل آسان و، عامو خلکو لپاره ډېر آسان و، خاص خلکو لپاره هغې چې ډېر چې و، نو دا یقینا ډېر زیات نقصان ده د ادب په حوالې سره او غزل په حوالې سره.
نه زه بدل یم، نه زما د زړه جذبات نور دي، ګرانه لالیا اوس د تا د چم حالات نور دي، نه بې رخي ژاړم زه، نه بې لفظي ژاړم لالیا، تا نه مې په زړه کې شکایات نور دي، دنیا زما د زړه داغونه پرهرونه سماري، زما په زړه باندې تیر شوي واقعات نور دي، مور ساده خیل یو په ساده ساده کیسو پیر یو، تا په کیسو کې شامل کړي کنایات نور دی، ما چې لا وخت رغ د تر کې تعلق کړی وای، درد په ما نن سبا نوازشات نور دی.
پروفیسر رحمت الله درد د شلمې پیړۍ له دویمې نیمایي د یوویشتمې پیړۍ تر لومړۍ لسیزې پورې په داسې وخت کې پښتو شاعري وکړه چې په پاکستان کې پښتو د مملکت لخوا د نورو محکومو ژبو غوندې یوه کژل سوې ژبه وه او لوستونکي یې لږ وو. خو درد چې د یوازیني زوی احسان ځوانې مرګۍ نور دردمن کړی و، ناهیلی زړه ستړی او بې جراته نه سو او په خپله سیمه کې د شعر کرلی بوټی په سمسوره ونه بدل کړ. نادرخان علیل وایي درد صاحب په ولس او ادبي نړۍ کې د استاد او شاعر په توګه ډېر شهرت درلود.
کوشش کمی خلا مجھے پورا کو در صاحب ہو یقیناً نشستوں روایتی باندھے اور تو آخر وقت پورے چورا پورے دائر دیے قابل وہ جدہ لکھتا کو دائر لیا مددہ خدمت جاری ساتھ لیا ہو.
ارواشاد درد خپل ټوله انرژي شعر لیکلو ته ورکړی وو او په نثر کې مستقل کار نه دی کړی. یوازې څو لنډې کیسې یې په خوا لیکلې وې چې وایي په کتابي بڼه چاپ نه دي او پر ځینو کتابونو یې سریزې لیکلې وې. خو ښایي په معاصرو شاعرانو کې یوازینی شاعر وي چې خپل ټوله شاعري یې په خپل ژوند کې چاپ کړه. د شعرونو اته ټولګې یې چاپ وې چې بیا یې وروسته دغه ټوله شاعري د کلیات درد په نامه په یوه دیوان کې چاپ کړه. پروفیسر درد دو اتیا کال وړاندې د 1904 میلادي کال د دسمبر پر 4 نړۍ ته سترګې پرانستې وې او د 2014 میلادي کال د اگست پر 1 یې له نړۍ سترګې پټې کړې چې د لسګونو خپلوانو د خپلو شاګردانو شاعرانو او لیکوالو په بدرګه د لکې مروت په مستخیل کلي کې خاورو ته وسپارل شو.
ہجر میں وزنی تو وشال میں وزنی ہم جن میں نہ وزنی جانان میں دے خوشحال میں وزنی کمر میں نہ واڑے جانان ماں پہ پھٹکا میں نے اجل پس گر پہاڑ میں وزنی اور دبوٹیا کا شاخرے بس جھیل ٹور چیں گے دبوٹیا کا شاخرے بس جھیل ٹور چیں گے آسی دتبا میں سے وزنی خپل کمال میں وزنی لخر وان دے گرد اڑاڑ والے قاتل استر کو چا گمان ہو چیز فران دکھ میں پخصور سروزی نہ سر ٹیٹ نہ میں پخصور سروزی نہ میں سر ٹیٹ تار جواب میں سمجھنی پورے سوال میں بجنی نہ جمال تو ٹھنگے جیسا نہ جلال تو جیسا دیا مرضی دفعہ جمال کو جلال میں بجنی.
دا پښتو ژبې د معاصر ادب سرلار شاعر پروفیسر رحمت الله در د چهارشنبه پر ورځ 2 کالو په عمر د اورپیخ ناروغۍ له امله له نړۍ سترګې پټې کړې. پېښور میشته لیکوال شاعر او څېړونکی اسیر منګل له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ارواښت درد د شاعرۍ په اړه وایي.
درد صاحب غزل دې داسې ځای ته رسولی دی لکه موږ وایو چې حمزه بابا دا غزل استاد دی یا د غزل بادشاه دی. رحمت الله درد صاحب بیا په هغه کې یو جتوسر چې غزل کې کم تغزل وي، کم درد وي، کم کرد وي، یا کم هغه ثقافت دود دستور، او بیا په یو نوي انداز د پښتو غزل ډېر مخکې بوتلو. یو خو آسان دومره آسان کړلو چې دا درې خبرې او دا کور خبرې او یو داسې دغه ته یې ورسولو چې عام خلکو ته هم هغه ورسېدو او عامو خلکو پښتو درد دا حمزه بابا نه پس شو. یو داسې شاعر دی پښتنو چا سره مینه کړې ده درد سره کړې.
خغلی منگل د پروفیسر درد مړینا د پښتو ادب روان شری بهیر لپاره ستر زیان بولیا وای
چې داسې شاعران په صدو کې پیدا کیږي، ډېر متفصل پیدا کیږي. داسې شاعران چې هغه کې په خپل ډېر زیات اسګیت وی ډېر زیات اوریجینل کیږي. دا کوم به دا وای چې په پښتو کې د نظم یو ځانګړی اسلوب چې دا عبدالرحیم مجذوب شه دی او دغه ځې په غزل کې ځانګړی اسلوب دی رحمت الله ادب شه دی. یقینا چې دا ډېر نقصان دی ډېر تاوان دی پښتو.
لیکوالو شاعرانو دار وخت مینوالو گڈن کھڑا
ددرم و رسمی جب و سیمینار 13 په کابل کې پای ته ورسید. د غونډي برخوالو د څلور ورځو په لړ کې پرتی ستونزې وارځولې او خپل غوښتنې د نورو اجراءاتو په مقصد د پریکړه لیک په صادرولو سره جمهوری ریاست ته واستولې. نور آل زموږ همکار رحمت الله افغان را کوي.
د افغانستان د بیلابیلو قومونو استازي له حکومت غواړي چې د اساسي قانون په چوکاټ کې د درېمې رسمي ژبې پراختیا بډاینې او ستونزو ته جدي پام وکړي. په دې اړه په کابل کې د ازبکو، ترکمنو، پشهیي، بلوڅو او نورستاني قومونو د استازو لخوا جوړ شوی څلور ورځنی سیمینار د چهارشنبې په ورځ د یوه پریکړه لیک په صدرولو سره پای ته ورسید. د دغه سیمینار یو تن ګډونوال پوهندوی نظری د چهارشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د سیمینار د ګډونوالو د غوښتنو په اړه وویل:
خواستار انکشاف و توسعه دپارتمنت های
د افغانستان د علومو په اکاډمۍ او لوړو زده کړو مؤسسو کې د دریم ژبو او ادبیاتو د دپارتمنټونو د پراختیا غوښتنه کیو. دا هغه موارد دي چې د څلور ورځو په غونډه کې ور باندې خبرې وسوې او په پریکړه لیک کې هم ځای سوی دي چې موږ یې د عملي کېدو غوښتنه لرو
او خواستار تطبیقي مسایل سي.
که څه هم ژبپوهان د افغانستان د مروجو ژبو د شمیر په اړه بیلابیل نظرونه لري، خو د افغانستان د بیلابیلو قومونو ځینې استازي په هیواد کې د مروجو ژبو شمیر له څلوېښتو زیات یادوي. د افغانستان د بیلابیلو قومونو استازي وایي که حکومت د درېمې رسمي ژبې د ساتنې او رواجولو لپاره ګټور پروګرامونه تر لاس لاندې ونه نیسي، د هیواد فرهنګ او ژبې به له ستونزو سره مخ سي. بلخو د افغان ولسمشر د لومړي مرستیال د دفتر رئیس وایي چې د سیمینار پریکړه لیک او غوښتنې ورته سپارل سوي دي او حکومت به ورباندې غور وکړي. ډاکټر عنایت الله بابر فرحمن ازادۍ راډیو ته وویل چې د دغو غوښتنو له جملې څخه ځینې په لنډ مهال او ځینې په اوږد مهال کې د منلو وړ دي.
د افغانستان د درېمو رسمي ژبو د ویونکو غوښتنې چې د سیمینار په ترڅ کې دوی راټولې وړاندې کړلې، ځینې په لنډ مهال کې پوره کېږي او ځینې په منځ مهال کې په راتلونکي کې د حل کېدو وړ دي.
حکومت د اساسي قانون له مخې مکلفیت لري په هغو سیمو کې چې اکثریت خلک یې په درېمه ژبه لکه ازبکي، ترکمني، بلوڅي، نورستاني، پشهیي او پامیري خبرې کوي، د دغو ژبو د پراختیا او د تدریس زمینه برابره کړي. د افغانستان د بیلابیلو قومونو استازي وایي چې حکومت په تیرو پنځلسو کلونو کې د درېمې ژبې د بډاینې لپاره هیڅ د پام وړ کارونه نه دي کړي. دوی وایي کډوالي، غلط سیاستونه او د حکومت نه پاملرنه هغه څه دي چې د هیواد په سیمه ییزو ژبو یې سیوری غوړولی چې جدي پاملرنې ته اړتیا لیدل کیږي.
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اوري.
د افغانستان ملي موزیم ته په دې ورستو کې د مس عینک له کان څخه شاوخوا زر قلمه نوي آثار را انتقال شوي دي چې یوه برخه یې له هیواده بهر نندارې ته وړل شوي. په دې اړه مې له لرغون پوه او د ملي موزیم له مسلکي غړي نوراغا نوري سره مرکه کړې ده. پام مو ورته را اړوم.
نوري صاحب، په دې وروستو کې داسې ویل کیږي چې په ګڼ شمیر کې آثار د مس عینک نه موزیم ته راوړل شوي دي. اول دا راته ووایاست چې په مجموع کې به په موزیم کې څومره آثار وي؟
د جنګونو په وخت کې دغه موزیم تقریبا زیات جوړ شوی او تقریبا موږ 80% نه زیات آثار موږ د لاسه ورکړل. او د دې نه مخکې، د جنګونو نه مخکې، مثلا د 1980 یا 90 نه مخکې موږ سره تقریبا د 1,00,000 نه زیات آثار وو چې هغه اسلامي او د اسلام نه مخکې دورې پورې ارتباط لرو. او فعلا تقریبا موږ سره په ملي موزیم کې تر 50 نه تر 80,000 پورې آثار اوس موږ سره موجود دي.
په دې وروستو دوه درې کلونو کې ډیر زیات آثار د مس عینک نه موزیم ته را انتقال شوي دي. د دغو آثارو پیسې کې یو څه راته ووایاست چې په مجموع کې په دغه دوه درې کلونو کې به څومره آثار راوړل شوي له مس عینک نه موزیم ته؟
څنګه چې تاسو معلومه ده، په 2009 کال کې په مس عینک کې افریات قانوني افریات د لرغون پیژندنې انسټیټیوټ لخوا پیل شول او تر اوسه پورې هم دغه افریات دوام لري. او موږ سره تقریبا تر 1,900 تر 1,200 پورې هغه آثار موږ سره فعلا د مس عینک څخه په لاس باندې راغلي چې اوس موږ سره په موزیم کې دي. خو په دې ترڅنګ دا هغه آثار دي چې هغه انتقال شوي دي د ساحې څخه. به زیات آثار هغه ته فعلا هم په ساحه کې موجود دي چې هغه ته هم موږ یو ساحوي موزیم لرو چې په هغه کې شتون لري، چې خپل هغه موزیم هغه آثار ته موږ حفاظت کوو، ملته موږ ترمیم او دا چارې موږ پیل کړې دي.
د مس عینک د آثارو پیسې کې راته وایاستې څه دي؟ خاوره ده، فلز ده، لرګی ده، او څه شکلونه دي؟ د څه شکلونه دي؟ ما چې یوه برخه ولیدله خو ډیره د بودا ککرې دي
چون مسینک یو د روزمره زندګی د سیو زهه ده چې په دې کې صرف د دوی عبادت خانه او دا شنه د عبادت خانو په څنګ کې د دوی چې کوم روزمره د زندګی مثلا یو کله هم ده هم دوی کله ده په مسینک کې هم د دوی عبادت خانی دی کې هم د دوی چې کوم راهبین یا د دوی مولایان چې مونږ ورته وای د دوی هغه مولایان هغه مذهب پیرودون کې خلک چې دی هغه د استوګنې زین هم دي نو په دې اساس باندې د مسینک نه صرف بودایي مطلب د دوی د دینی اثر نه دی پلاس باندې راغلی دی په څنګ باندې نور داسې اثر دي مثلا د روزمره استفاده شیان مطلب قاشوغي پیالې منګي داسې نور شیان چې دوی به روزمره په کورونو کې ترین استفاده کول دا پلاس باندې راغلی مسکوکات چې ډیر یو خو ارزښت لري هغه مسکوکات د غزینه پلاس باندې راغلی دي چې دا تقریبا د اول یا دویم میلادي نواخل تر اوم یا تم میلادي پورې دغه د دوی قدامت رسیږي او دوی په څنګ باندې بیا د برونزي اثر هم کېشته د لرګي نه جوړ شوی مجسمه هم کېشته دي سیرامیک اثر هم ډیر ښه سیرامیک اثر هم کې د میسانه کړه پلاس باندې راغلی
په موزیم په خو هم اثر هم د تفاوتونه څه دي د نورو سیمو لا اثر سره
چون میسانک د وریخمو د لارې پر څنګ کې د واقعیت موقعیت ده نو په دې اساس منی د دې د نورو ساحو سره ډیر نږدې اړیکې دي مثلا کومنګ او یو د تپې مارنجان نه چې کوم مثلا په کابل کې د یو ساحه په موقعیت لري تپې نارنج ده د بامیانو بازي صحیح دي یا د هډې چې کوم سیمه ده داغې چې کوم صحیح دي داغې نه چې کوم اثر یا کوم اثر چې کوم هنر د الټ استفاده شوی د دې سره د میسانک ډیر نږدې اړیکې دي او تقریبا د دې اثر مجبور کې په یو شکل کې دي خو بعضی تفاوتونه هغه د میسانک دغه ساحو کېشته دي مثلا د ویختانو سټایل چې ده دوی یا د لرګینه چې کوم مجسمه جوړ شوی دي
دغه د ویختانو سټایل دلته څنګه ده مخچولې دلته پیچ پیچ
بالکل داسې پیچ پیچ دي بعضي د سیدي چې هغه کې تور رنگ په استفاده شوی دي او بعضي د دوی په دې پیچ کې به د یو خاص سټایل چې هغه به موږ په دې نورو ساحو کې موږ سره هغه ډیر کم پیدا کیږي په دې نورو ساحو کې
یو بل څه ما پام شو البته تر دې مخکې ما د بودا د ککرې چې دلته مل دلې وي ځینې ډیر ښایسته وي د بودا د ککرو د یوې سیمې تر بلې سیمې پورې ډېر زیات فرقونه وي دا د مسیح عینک د بودا ککره چې ده څه شکل لري قواره چې تاسو راته مجسم کوي څه قسم
هغه د سیده چې په خوا چې کله دغه د بودایي هنرونه چې په کوم وخت کې مثلا د او بل خصوص د اول میلادي نه والا درې مې څلور میلادي پوري دغه وخت کې بیا په عدالته دوه مکتبونه د هنري مکتبونه په یو د نوم د ګندارا هنري مکتب یادې ده چې په هغه کې د کابل ننګرهار لغمان او دغه سیمې د کاپیسا یو حد پورې او د پاکستان یو څه سیمې مثلا ټکسیلا چارسده او پېښور دا منطقې دا د ګندارا هنري مکتب پورې اړوند وو او یو بل مکتب چې هغه ته موږ د مترا هنري مکتب چې هغه په هندستان کې موقعیت لري نو د ګندارا خپل یو خاص د دوی د هنري مکتب خپل خاص یو داسې یو فیچرز یا ځانګړي د نښې ولې چې په هغه کې د بودا مثلا د بودا څیره چې مثلا د امدی منطقې په شکل کې جوړه شوې ده مثلا د ازمنګ استاد پښتانه یا دغه ځایي خلک چې کوم څیره لري د سی لګ غپوس مخ باندې د سی لګونې خنده یې کړی مخ د سی لګ چا غونتی د سی نری مخ نه ده نو دغه بعضی وخت د سی نری اونې خود دی دوړو مکتبونو خپل خاص عادت او یا کالج دی چې ولې د اغه د ماترا د هنري مکتب سره د دی سره بیا فرق لري مثلا دی کاری به خطر خپل پر رسیدلی ټول ځانب کې پټ کړی دی ولې د ماتراچو هغه بیا خپې دغه څنګه چې دغه خپل منځ دی بیا خلاص دی لاسونه ورغوي د لوڅ دی یا د یو یو اړخ د وګي پټکړې دی ولې دلته دا شې دوی دواړه پټکړې دي یو طرف ته غيزه کې لوڅ دی په دې ځکه بیا دواړه مطلب دا د یو خاص دغه دی زنګړې نه خې دي چې هغه د مسانک یا دغه منطقې چې کوم هنر دی د نورو سره هغه تفاوت لري
په دې اثرو کې ما البته مخکې مې چې کتلی و ګیراور کسان ما کم پکې لیدلی وو په دې ورستو آثارو کې ما ولیدل چې ککرې دي چې ګیراورې دي
موږ دې ته یو نوې نوم ورکو چې دا تقریبا د افغانستان یا دغه منطقې یو خاص یو هنر دی چې دې ته ګریکو بوده کاټ وای کنه چې دا تقریبا په ګنارا کې بیا دا یو خاص یو دغه دی چې هغه صرف د میسانک هډې د سیمې د کابل د بازي سیمو د دیو ته دا د ګریکو بودست آرت ورته وای نو هغه دا سره یو ځای شوی دی او بازي نور خارجي اثرات په دې هنر باندې دي او دلته بیا دوی دغه خپل هنرونو دغه مخ وړاندې کړی دا
ډیره برخه خو چې ما ولیدله خاورین دي څه مواد دي دغه دوی چې د خاورې سره یو ځای کړی دي؟
په دې کې څه مواد دوی نه دي استفاده کړي دي. دوی خپلې فابریکې یعنی په هغه وخت کې به چې دوی اثار جوړول یا بسیګې جوړول یا به داسې نور لوښي جوړول په مثانه کې خپله د دې فابریکې ولې دوی به خپله نو بعضې ساحې موږ سره دي چې هغوی دننه فابریکې نه وي هغوی به په خارج کې اثار جوړ کړي یا به بله ساحه کې جوړ کړي هغوی به دلته راوړل ولې لکه د باګرام هغه خپله هلته څه دغه نه وه هغه به د خارج نه به اثار راتلل لکه د یو هېواد نه بل هېواد نه هلته به موږ سره دغه اثار دي اثرات دي ولې په مثانه کې دوی خپل د جوړولو فابریکې وي هغوی به خپل د مجسمه جوړولې دسی خاص دسی شیپ کې نه دی ګټ کړی اوس فیلن چې کوم منګه تجزیه کړی دا هغه د همدغه خاورین خاوره ده چې همدغه مختلف مراحل نه پاس کړی دا او د مجسمه ترې نه جوړ شوی
دغه آثار نندارتون هم جوړ شوی دی تر اوسه
او په ملي میوزیم کې موږ یو نندارتون لرو چې په 2011 او 2012 کال کې موږ دغه نندارتون جوړ کړی دی او فیلن هم آثار نندارې ته ایښی دي چې خلک راځي او دیدن ترې نه کوي خو یو مجموع آثار چې دي هغه د مسینک ځانګړي د مسینکو هغه موږ خارج ته مثلا د اروپا یو هیواد چک ریپبلک هغه ته نندارې ته وړي دي چې تقریبا د 13 اتو میاشتو هلته نندارې ته ایښی دي او امید لرو چې انشاءالله په آینده کې د نورو هیوادونو ته هم انتقال شي مثلا جاپان تقاضا کړی ده داسې نور فرانسې داسې نور هیوادونه امید لرو چې دا هم یو بین المللي نندارتون شي فعلاً په اروپا د چک په هیواد پراګ ملي میوزیم کې دا نندارې ته ایښی دي
علاوه دغو آثارونه په دې وروستو کې یو شمېر هغه آثار چې په 13 کلونو کې په قاچاق جاپان ته وړل شوي وو هغه هم ملي موزیم ته سپارل شوي دي د دغو آثارو پیسه کې مې یو څه راته ووایاست دا د کومو کلونو پورې مربوط آثار دي او په مجموع کې څو قلمه دي
اوس چې دا جاپان کوم آثار راغلي دا سل قلم آثار دي چې دا یو جاپاني یو پروفیسر د هرایاما په نوم باندې هغه خپل په خپلو پیسو باندې دا هغه خریداري کړې او مختلفو ځایونو نه بیرته بیا دا جمعوري کړو حفاظت یې کړو خو ترمیم کړو دغه وروسته موږ ته اطلاع راکړه چې دومره آثار دي ما اخیستې دي او غواړم چې بیرته افغانستان ته مفت ادا کړم ورته دا څو ورځې مخکې هغه موافقانه بیرته وکولای شو چې د افغانستان ملي میوزیم کې ځای پر ځای کړو
په کومو کلونو پورې مربوط آثار
دا آثار چې دی کې خو یو څه آثار هغه د ملي میوزیم نه دوی انتقال غیر قانوني قاچاق کړی یو څه بیا د ساحو نه دي مثلا د آی خانم ساحه نه دي آی خانم ساحه چې دا هغه تقریبا د 300 مقابل از میلاد پورې هغه اړوند دي دغه آثار چې د آی خانم دي با ساحه آثار دي هغه د هډې د سیمې دي چې هغه د هډې د سیمې آثار تقریبا د اول نه والا تر درې میلادي پیړۍ پورې ارتباط لري باز د باګرام دي چې هغه هم تقریبا د دې پیړۍ پورې نو مختلف دي مثلا ساحه پورې چې موږ ورته دغه وکړو هغه تقریبا د درې می قبل از میلاد نه والا تر درې میلادي یا څلور میلادي پورې دا اړوند آثار
په افغانستان کې لکه څنګه چې تاسو وویل په مختلفو کلونو کې کیندنې شوې دي وسم روانې دي خو کوم موزیم چې افغانستان د دوه آثارو د ساتلو او د نندارې لپاره لري دا موزیم چې دا په هغه معیارونو او ستانډردونو برابر موزیم نه ده لکه د دنیا موزیمونه چې دي داسې څه نیت نه لري چې کوم بل داسې یو ځای بل موزیم جوړ کړي
سیدا چې دا پاغه ملي یا بین المللي ستانډرډونو برابر نه چون دا موزیم چې کله جوړ شي او د موزیم د پاره د تعمیر نه جوړ شوی دا د یو شروالي دفتر او د غوی د پاره استفاده او بیا موږ موزیم ته ځانګړی کو خو ولې فعلاً موږ هغه شرایط د آثار د ساتنې په برخه کې برابر کړی دي چې موږ وکول شو خو پاغه بین المللي ستانډرډ یا سویه نه دي ولیکن په ملي سویه معنی یا چې کوم لازمی شرایط هغه ورته موږ وس فعلاً برابر کړی دي او موږ وس فعلاً آثار الحمدلله په خو دغه معنی موږ ساتو ولې چون موږ ضرورت لرو چې موږ یو په سټانډرډ باندې برابر یو بین المللي موزیم باید ولرو او په هغه برخه کې موږ د 2-3 کلونو نه موږ دغه کوشش شروع کړی دی او موږ تر یو حد پورې موافق شوی یو اولنی کارونه د موزیم دی مثلا نقشه او داسې نور هغه موږ سر ته رسولی دي چې د دې موزیم په څنګ کې یو بل ملي موزیم په بین المللي سټانډرډ باندې هغه موږ جوړو او کار پر روان دي او امید لرو چې ان شاء الله په راتلونکو کې 3 تر 5 کلونو پورې به موږ دغه موزیم سر ته ورسو
کوم ده
مننه خیر اوسې
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري
تا ځل وغ مجا بارخیل د څلورو نانځکو نقل راوروي و به ورو چې دا نانځکی څه کمال لري
شهزاده او نانځکی پاچا په خپل ماړی کې ناستو له کړکې د سړک ننداره کوله په دې منځ کې یو مرشد را پیدا شو پاچا په سي سړی واستاو چې دربار ته را وبولي او زلمی شهزاده ته داسې څه وروخی چې په ژوند کې په کار راشي. مرشد له کڅوړې درینان ځکې راویستلې او شهزاده ته یې وویل، دا در سره واخله، دا به دې ملګری وي. شهزاده ته خندا ورغله. مرشد ته یې وویل، زه خو نجلۍ نه یم چې له نانځکو سره ولوبېږم. مرشد لومړی نانځکه راواخیستله او یو تاج یې په غوږ ورچوخ کړ چې له بل غوږه یې راووت. بیا یې د بلې نانځکې په غوږ کې تار ننویست چې له خوله یې راووت، او د درېیمې نانځکې په غوږ کې چوخ کړی تار نه له خوږه نه له خولې رابهر شو. مرشد زلمی شهزاده ته وویل، ګوره، د هر چا د شاوخوا کسان د دغو نانځکو خصوصیت لري. ځینې داسې دي چې د لومړۍ نانځکې غوندې خبره نه اوري، او په یو غوږ اورېدلې خبره له بل غوږه باسي. ځینې نور کسان د دوهمې نانځکې په شان دي چې اورېدلې خبره ساتلی نشي، هر چا ته یې کوي. یو شمېر نور کسان د درېیمې نانځکې غوندې وي چې تا ورته کړې خبره هم سمه اوري او هم یې خوله سوری نه وي چې ستا د راز خبرې نورو ته وکړي. زلمی شهزاده وویل، په مطلب دې ورسېدم، زه به داسې ملګري پیدا کړم چې د درېیمې نانځکې خصوصیات ولري. مرشد سر وخوځاو ویې ویل، زما مطلب بل شی دی، او بیا یې کڅوړې ته لاس کړ. څلورمه نانځکه یې راویستله، شهزاده ته یې ورکړه. ورته یې وویل، ته باید داسې دوستان غوره کړې چې د دې ګوډۍ غوندې خصوصیات ولري. شهزاده د څلورمې نانځکې غوږ ته تار ننویست، تار له بل غوږه راووت. مرشد ورته وویل، یو ځل یې بیا وازمویه. دا ځل تار د نانځکې له خولې رابهر شو. مرشد ورته وویل، بیا یې هم وازمویه، او دا ځل د نانځکې په غوږ کې چوخ شوی تار نه د هغې له غوږه راووت نه یې له خولې. مرشد ورته وویل، ستا ملګري او نادیمان باید د دې څلورمې ګوډۍ غوندې ستا ځینې خبرې داسې وګڼي لکه اورېدلې چې نه وي. ځینې نورې خبرې دې باید نورو ته هم وکړي، او یو شمېر نورې دې باید د همیشه لپاره له ځانه سره وساتي.
قدرمن اوریدونکو، د نن ورځې په ادبي بحث کې شاعر او کرکتونکی ډاکټر احسان الله درمل په ادبیاتو کې د مجاز په نقش او ویش راته غږیږي، پام مو ورته راړوم.
ډاکټر صاحب، یو بحث چې په ادبیاتو کې هغه هم د مجاز په حیثه کې، په دې حیثه کې یو څه راته ووایاست، او په دغه بحث کې کوم موضوعات شاملېږي، څه نقش لري دا په ادبیاتو کې؟
ډېر مننه عمر صاحب. مجاز د حقیقت ضد کلمه ده، او په ادبیاتو کې خصوصا په شعر کې مونږ یوې کلمې ته هغه وخت وایو چې په مجازي معنا استعمال شوی، چې په خپله موضوع له معنا نه وي استعمال شوی. موضوع له دا معنا چې په ژبه کې، په علمي یا ورځنۍ ژبه کې مونږ هره کلمه په خپله ټاکلې معنا استعمالوو، خو کله چې د دې کلمې ځای بدل شي، موقعیت بدل شي، د خپلې معنی او مفهوم نه وخوځېږي، د یو بل مفهوم دپاره استعمال شي یا د یو بل مفهوم دپاره استخدام شي، مونږ وایو چې مونږ مجاز ته رسېدلو. د مجاز او حقیقت ترمنځ یو پل وي چې دغه پل ته علاقه یا قرینه وایي. دا داسې یو شی دی چې مونږ د دې په مرسته پوهیږو چې دغه لفظ په حقیقي معنا نه بلکې په مجازي معنا استعمال شوی.
دغه مستنطقین یو دا قرائن چې کاروي، هغوی وایي قرائن داسې ښیي چې دغه عمل به دغه سړی ترسره کړی.
بالکل، په ادبیاتو کې هم قرینې ورته وایي یا علاقه. دا په دوه ډوله دی. مثلا زه دوه جملې وایم، یوه جمله ده چې ویاله بهیږي، او بله جمله ده چې له اسمانه مرغلري ووري. په دې دو جملو کې، په دې لومړۍ جمله کې ویاله بهیږي، مونږ که منطقي فکر وکړو ویاله خپله نه بهیږي بلکې په ویاله کې اوبه بهیږي. اېز مونږ تاسو خلک وایي چې دیګ پوخ شو. په دې کلمو کې د دې په ځای چې مونږ وایو چې اوبه بهیږي یا چای پوخ شو یا غوښه پخه شوه، د دې په ځای وایو چې دیګ پوخ شو، ویاله بهیږي او چای جوش په جوش راغی. دلته د چای جوش کلمه، د ویالې کلمه او د دې کلمه او اصلي معنا نه دي کړېدلي بلکې په مجازي معنا استعمال شوي دي. دا یو ډول مجاز دی. په دویمه جمله کې کله چې مونږ وایو چې له اسمانه مرغلري ووري، په دې جمله کې دا د باران څاڅکي د مرغلرو سره تشبیه شوي، خپله د باران څاڅکي د دې تصویر نه حذف شوي، او د بله خوا یې پاتې شوې ده چې مرغلري دي، دا مشبه بهي ده، د مشبهه هي سره د حذف شوی خو د حذف شوی خو چې هغه د باران څوڅکی دی یو قرینه یاد شوی چې هغه اسمان دی مونږ پوهیږو چې د اسمان مرغلل نه وري نو مطلوب باران دی د دغو دوو اړیکو له لحاظه مجاز په دوو ډولو تقسیم شوی یو هغه مجاز دی چې د حقیقي لفظ او د مجازي لفظ ترمنځ د علاقه او رابطه تشبیهي وي لکه له اسمانه مرغلري ووري یا یو بل مثال دی مثلا سر و روانه دی په ناز واده په دې جمله کې موږ تاسې د سر وینه حقیقي د حقیقي سر مطلب ځکه نه شو اخیستلی چې روانېدل یا تګ کول د سروې خاصیت نه دی منظور دا دی چې زمونږ مطلب یو څوک دی چې هغه د سروې غوندې دنګه دی خو هغه څوک چې د سروې غوندې دنګه دی هغه د دې جملې نه حذف شوی او پاتې شوی یوه برخه ده چې هغه مشبهبهي ده او د هغې سره د حذف شوي برخې یوه قرینه یا یوه نښه پاتې شوې ده نو هغه مجاز چې په هغه کې د حقیقت او د مجازي کلمې ترمنځ اړیکه یا رابطه تشبیهي وي دې ته استعاره وایو چې دا خپله د تشبیه لنډ شوی شکل دی او د تشبیهاتو په ډله کې راځي دې ته غربیان د تشبیهاتو ملکه وایي چې په شعر کې د تصویر او د تجسم په ایجاد کې ډېره لویه مرسته کوي د بل علاقه چې موږ وویل چې د ظرف او مظروف علاقه وي لکه ویاله بهیږي او یا ځینې نورې بشمیر علاقې دي چې هغه به مونږ د مرسل مجاز په بحث کې ورباندې وغږیږو که چیرې د حقیقت او د مجازي لفظ ترمنځ د تشبیه نه غیر نورې علاقې راغلي وي هغې ته مرسل مجاز وایي په دې دوو ډلو کې استعاره چې ده چې د مجاز په تشبیهي برخې پورې اړوند ډېره هنري دی او تر تشبیه زیاته هنر دی مونږ په تشبیه کې وویل چې تشبیه د تخیل لومړی پوړی ده چې هغه دوه بودی تصویر جوړوي مونږ وایو چې هغه د سروې په څیر دنګه ده یا هغه د سروې په څیر دنګه د روانو په لار په دې کې هغه د تصویر یوه خوا ده چې مونږ غواړو چې چا ته یې وښیو سروه بله خوا ده چې د سروې په واسطه د دې دنګواله یا د دې قد تصویرو په تشبیهي تصویرونو کې دواړه خواوې موجودې وي په استعاري تصویرونو کې مونږ صرف وایو چې سروه روانه وه په ناز واده هغه هم حذف شوی او په څیر هم حذف شوی دنګواله هم حذف شوی هر څه حذف شوی یوازې یوه نښه یې پاتې ده چې روانېدل یا تګ کول مونږ پوهیږو چې دا د سروې خصوصیت نه ده د یو چا خصوصیت دی د دې نه مطلب یوه جنې ده چې قامت یې لوړ دی په دې لحاظ تشبیهاتو ته که دوه بودي تصویرونه ووایو نو استعارې ته دغسې تصویرونه ویلی شو چې یو نیم بود لري یعنی یو بود مشبه بهي دی چې هغه په تشبیه کې حاضر وي او بلې هغه بود دی چې هغه غایب دی خو د هغې یوه نښه پاتې ده نیم پاتې دی او نیم حذف شوی یوه نښه چې د هغې نه مونږ پوهیږو چې څه شی حذف شوي نو تشبیهات که چیرې رالنډ شي او وروسته په استعارې بدلیږي استعاره خپله پور غوښتلو ته وایي او په ادبیاتو کې یا په شعر کې کله چې مونږ یو لفظ د یو لفظ خصوصیات راپور کړو بل ته یې ووایو او د هغه ځانګړنې ورکړو مونږ وایو چې مونږ استعاري ته رسېدلي یو د پخوانیو تشبیهاتو نه چې په پخوانیو ادبیاتو کې کلاسیک ادبیاتو کې کارېدلي وي هغه زیاتره ورو ورو سیکل کېږي ترشل کېږي وروسته په استعارو باندې بدلېږي او استعارې چې کله سیکل شي او هغه د غایب شوي اړخ کومه نښه چې پکې پاتې وي هغه هم ورنیسته شي په سمبول بدلیږي دغه د ادبیاتو د عروج یو سفر دی چې د تشبیهاتو نه د سمبولونو د استعارو خواته کیږي
په تشبیه خو ډاکټر صاحب دوه خواوې سته دي په استعاره کې هم داسې څه لرو که نه
بالکل په استعاره کې هم هماغه دوه خواوې چې په تشبیه کې دي هماغه دوه خواوې په استعاره کې هم شته په دې توپیر چې د استعارې یوه خوا غایب شوی مونږ په تشبیه کې وویل چې د تشبیه دوه خواوې مشبه او مشبه به دي په استعارې کې مشبه ته مستعار له وایي یعنی د دې لپاره پور ورکړل شوی یا پوروړی او هغه څوک چې قرض ورکوي هغه لفظ چې قرض ورکوي په تشبیه په استعاره کې موجود ده هغې ته مستعار منه وایي یعنی د دې نه پور اخیستل شوی مثلا ما چې وویو چې هغه سروه روانه ده په ناز واده دلته سروه مستعار لهو ده یا مشبه بهی ده او هغه چې د سرو د هغې په ځای کارېدلې د چا په ځای کارېدلې چې هغه په استعارې کې نشته هغه مستعار لهو ده یا مشبه نو په استعارې کې مشبه نه وي خو د مشبه یوه نښه پاتې شوې وي په دې لحاظ مونږ وایو چې استعاره تر تشبیه ځکه هنري ده چې هغه غایب اړخ چې لو په تشبیه کې نه دی راغلی، لو نه دی را داخل شوی، هغه موږ خپله د خیال په مرسته را پیدا کوو. او دا یوه پروسه ده چې موږ لوستونکی یا د شعر اوریدونکی په خیال کولو کې را شریکوو، او د یو څو شېبو دپاره یې په بالقوه یې په بالفعل شاعر بدلوو. اوس راځو دې ته چې موږ د تشبیهاتو ګڼ اقسام ویل د مختلفو زاویو لحاظه. استعاره ډیر ګڼ طبقه بندی نه لري. دوه ډیر مشهور رقمونه دي. یو دا ده چې صریحه استعاره ده. په صریحه استعاره کې لکه مخکې مو چې مثالونه ویل، همدغه ده چې مشبه بهي حاضره وي، د مشبه د استعارې نه وتلي وي خو یوه نښه یې پاتې وي. د استاد سالک یو شعر ده چې څنګه محشر نشي دنیا په بله نشي چپا، څنګه محشر نشي دنیا په بله نشي چپا، له تورو سترګو نه ستوري دم په دم پریوزي. په دې شعر کې موږ ګورو چې له سترګو نه ستوري پریوزي، او ستوري مشبه به دی یا مستعار منه دی چې د اوښکو دپاره استعاره شوي. یعنی د اوښکو په ځای شاعر ستوري ویلي دي. ولې؟ د دې سوال ځواب دا دی چې د سترګو نه ستوري نه پریوزي. موږ پوهیږو یوه قرینه شته چې هغه سترګې دي، تورې سترګې چې د سترګو نه اوښکې پریوزي. نو په لحاظه شاعر د اوښکو په ځای ستوري عوض کړي، او د اوښکو یوه قرینه پاتې ده چې هغه سترګې دي. دا ډول تشبیهات، یا مثلا د جلان صاحب یو ډېر ښکلی مصره ده چې سپین ګلابونه یې د سترګو له درو بهیږي، دلته هم د اوښکو دپاره سپین ګلابونه استعاره شوي دي. او بیا هم قرینه سترګې دي چې موږ پوهیږو چې د سترګو نه سپین ګلابونه نه بهیږي. او په دې لحاظ موږ وایو چې دغه استعاره صریحه استعاره ده. دغه استعاره بیا ځینې نور ډولونه هم لري چې مرشحه استعاره یې بولي. یوه بل ډول د مطلقه مصرحه استعاره، او ځینې نور رقمونه چې په هغې کې ډېر زیاتې مشکلې خبرې نشته. هغه دا دی چې یا د مشبه به نښې هم ورسره ذکر وي، او یا د مشبه د استعارې دویمه ډېره لویه او مشهوره ډله چې ده، چې دویم ډول استعارې دغه مکنیه یا تخیلیه استعارې دي. دغه استعارې داسې دي چې د اولنیو استعارو په خلاف مشبه هم ذکر وي، خو د مشبه به ځانګړنې ورسره ذکر وي. په دې ډول استعارو کې چې غربیان پرسونیفیکیشن عربان تشخیص ورته وایي، یو شای عرب پدیده شاعر په زړه کې د یو ژوندي شي سره، یا د انسان سره، معمولا د انسان سره یا د بل ژوندي شي سره تشبیه کوي، بیا د دې ژوندي شي یوه ځانګړنه ورکوي. مثلا کاروان صاحب وایي چې لاس د تبسم مې کړه را تیر په زړه، ډېر لکه یتیم په ژړا ستړی دی. په دې شعر کې د تبسم لاس مکنیه استعاره ده. شاعر وایي په زړه کې داسې فکر کوي چې تبسم لکه یو ژوندی شی، او بیا لوس لري موږ وایو چې د غره غاړه، د سین د غره سر، د سین غاړه، دغه د انسان هغه پخوانی تصورات دي چې څه شي ته به د ژوندي فکر کولو پر څه شي به د ژوندي ګمان کولو، چې په ادبیاتو کې انیمیزم ورته وایي. دغه استعارې د پخواني مثلا د انیمیزم چې هر څه شته به روح ورکول او په خپل ژوند کې به راګډول، د هغو تصوراتو خوابونه زموږ په لاشعور کې پاتې دي، او د هغې په واسطه تشبیهات جوړېږي. یوه بله بېلګه ده چې نرګس رنځور دی د شبنم طبیب لاس یې نیسه. دلته نرګس یوه مکنیه استعاره ده چې رنځوریږي، رنځ د انسان خصوصیت ده، او د شبنم طبیب لاس یې نیسه. شبنم ته د طبیب یا د ډاکټر خصوصیت ورکړل شوي. نو په دې لحاظ دغه دواړه مکنیه استعارې دي، او موږ وایو چې شاعر په دې ځای کې د تشبیه نه استعارې ته رسېدلی. د استعارو یو مهم خصوصیت دا ده چې دوی د تشبیه په نسبت د دوی د تصویرولو قوت زیات دی. یعنی په تشبیهاتو کې د تشبیه یا د تصویر دواړه خواوې موجودې وي. لوستونکی داسې ګمان کوي چې تخیل ته ډېره موقع نه ورکول کېږي چې دا خپل خیال وکړي، یو شاید د بل شي غوندې ده. لوستونکی فکر کوي چې شاعر یوازې د یو مشابهت په اړه خبرې کوي، خو په استعاره کې شاعر څه شی چې غواړي چې تصویر کې د هغه بیخي نوم نه اخلي، د هغې موقع لوستونکي ته ورکوي چې راپیدا کړي. او په دې لحاظ په دې کې د خیال ونډه ډېره وي، او د تصویرولو ونډه هم پکې ډېره وي. مثلا د خصوصا مکنیه استعارې دغه قوت ډېر زیات لري چې ټول مړ طبیعت او ټول ناشنا په دې چې روح نه لري، اگر ژوندۍ کوي او زمونږ په ژوند کې راګډوي، موږ داسې احساس کوو چې یوازې موږ ژوندي نه یو، تر موږ غیر طبیعت، غرونه، سپوږمۍ، سیندونه ټول ژوندي دي. مثلا د کاروان صاحب یو مثال دی، په یو آزاد شعر کې یو دوی مصري دي چې تصویر ناڅاپه د هندارې له رڼو ځلیدونکو لاسو د زرین کپ په شان وښویږي. سړی تصور کوي چې هنداره د یوې جنۍ غوندې د یو لوی سیند په غاړه ناسته ده، او بیا د تصویر د کپ سره لوبې کوي او کپ د هغې د ګوتو نه خوږیږي. یعنی هنداره هم راژوندې شوې، یو لوی تصویر ده چې هم سیند پکې شته، هم د سیند په غاړه ناسته هنداره پکې شته، هم د کبانو سره لوبې پکې شته، هم د کبانو خوږیدل، دغه ټول تصویر شوی. یا مثلا یو بل شعر دی د کاروان صاحب چې د سپیرې سیلی جارو د باد په لاس کې پر جارو یې د شپلې لغږ درې دي. باد په یو ژوندي شی اوښتی، په یو جارو کښ باندې اوښتی چې هغه د شپلې لغږه درې جارو کوي، لکه د بړبوګۍ جارو چې ورسره وي، او یو لوی جارو کښ د شپلې د غږ نه درې جارو کوي. په دې لحاظ دغه استعاره، خصوصا مکنیه استعاره، چون د تصویرولو قوت زیات دی، او همدغومره هنري ارزښت هم زیات دی په شعر کې. که چیرې تر دې هم ظرافت پکې زیات شي او تخیل ته یا خیال ته نور موقع هم ورکړل شي، استعاري په سمبولونو بدلیږي.
کور مدان